ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د درو ولایتونو میدان وردګ، پکتیکا او بلخ د ولایتي شوراګانو استازي زموږ میلمانه دي. دوی به د خپلو ولایتونو د ولایتي چارو په ارتباط ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. هیله لرو چې سرلوس هم د افغان بیسیم د اته سوه اتل شمېرې له لارې ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، پیغام راواستوئ، اس ایم اس راواستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته اعلانوم. اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د کندهار ځایي چارواکي وایي په نیش ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده چې له څلور ورځو راپدې خوا روانه وه. اجرایه رئیس د ډګر جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. او ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده. بشپړه خبرونه. د کندهار ځایي چارواکي وایي په نیش ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده چې له څلور ورځو راپدې خوا روانه وه او په پایله کې نه ویشت سختریزې وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندان ویاند ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په نیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده.
په نشه او په لمنځه تللي دي او پنځلس په ځمکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لورې چې مستقیم ورسره شکل شوي وو او مخامخ بریدونه کې لمنځه تللي دي.
ښاغلي دوراني زیاته کړه چې دغه جګړه کې درویشت ملکیان او څلور پولیس هم وژل سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن لغرمې مخکې د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینه ابو ظبی ته روان سو. د جمهوریت ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې دای به تر غواش لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ په نامه کانفرنس کې ګډون کوي. ولسمشر غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې د 53مې کلیزې په جشن کې هم ګډون وکړي. د افغان ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهوری ریاست سلاکار اجمل غنی او د جمهوری ریاست ویاند محمد هارون چخانسوری هم ځي. اجرایه رئیس د ډګر جنرال محیدین غوري د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د اجرایه ریاست د اعلامیې له مخې عبدالله عبدالله به همداراز د هغو ټپیانو له کورنیو سره هم وګوري چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې هلیکوپټرې سقوط کړی وو. محیدین غوري د سه شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دغه پیښه کې د ملي اردو یو بل افسر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ملي اردو لس نور افسران ټپیان شول. د امریکا د 611 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه نن رایو ته وړاندې کیږي. په دغه لایحه کې هغه 15.8 میلیارد ډالر اضافي پیسې هم شامل دي چې اوباما تیر میاشت له جګړې سره اړوندو لګښتونو لپاره غوښتي وي. په اضافي پیسو کې به 2.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د 8000 او 400 سرتیرو لګښت او شاوخوا 303 میلیون ډالر به د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد د هوایي حملو لګښت وي. په بغلان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات سوی دی. فضل حق اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې د کوکنارو د کار پر ضد لازمه مبارزه نه ده سوې.
در دو سال اخیر آمار
دیوای پتیرو دو کلونو کې د کوکنارو کښت ډیر زیات سوی دی چې تقریبا 3 یا 4 چنده زیاتوالی پکې راغلی دی. خو اندرابی په عین حال کې وویل چې په بغلان کې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم پیل شوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویلي موږ به دا خبره د ایران لخوا د دې موافقې د پلي کېدو او ارزونې کمیټې سره شریکه کړو. قاسمی همداراز وویل موږ په هر حالت کې د خپل ملت د حقونو خوندي کولو ته چمتو یو. دا خبرې وروسته له هغه دي چې د امریکا سنا پر ایران د راتلونکو لسو کلونو لپاره د بندیزونو لایحه پرون تصویب کړه. دغه لایحه به اوس سپینې ماڼۍ ته ځي او ټاکل شوې ده. ولسمشر باراک اوباما به یې لاسلیک کړي. د اوباما ادارې چارواکي وایي دغه قانون له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه نه کوي. د اروپایي اتحادیه د پولیسو اداره د داعش لخوا د احتمالي حملو خبرداری ورکوي. دوی وایي دا حملې احتمالا د هغو هیوادونو پر ضد کې داسې چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې پر وړاندې جنګیږي. یوروپول په یوه راپور کې چې نن خپور سو ویلي په اروپا کې شایع ګڼ شمېر داسې کسان وي چې دغه حملې وکړي. راپور خبرداری ورکوي چې په فرانسه او بلجیم کې د تیرو دوو کلونو پر مهال حملې شوي چې سخت دریځ د مغلقو حملو د پلان توان لري. راپور همداراز وایي په اروپا کې د موټر بم حملو تاکتیک هم شایع وکارول سي. د روسیې د ملي امنیت اداره وایي د هغو بهرنیو هڅو مخنیوي به کوي چې د دوی په وینا غواړي د دسمبر له 15مې د روسیې مالي سیستم ګډوډولو په مقصد د دغه هیواد پر بانکونو انټرنیټي حملې وکړي. د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن وویل چې له دغو احتمالي حملو سره اړوند کمپیوټري سرویسونه په هالند کې دي او د اوکراین د ویب پاڼو له شرکت بلیزنګ فاست سره ثبت دي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې د حملو پر مهال به ګڼ شمېر تلیفوني مسیجونه او پر ټولنیزو رسنیو به پیغامونه هم لیږل کیږي چې د روسي بانکي او مالي سیستم د سقوط ادعا به کوي. اعلامیه زیاتوي چې دغه انټرنیټي حمله به د سوریې د روسیې ګڼ شمېر ښارونو په نقشه کړي. د روسیې مرکزی بانک ویلي چې د دې تهدید په اړه خبر دی او د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کیف میشتي بلیزنګ فاست شرکت رئیس انتون اونو پریخوک ویلي هیڅ استخباراتي اداره ورسره نه ده په تماس کې سوي. دا هم ویلي چې نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی چې شرکت یې په دې اړه پلټنې وکړای سي. د پخوانی ازبک مشر اسلام کریموف المسی او د ګلنارا کریموا زوی خپل مور ته د رسمي موقف غوښتنه کړې ده. ګلنارا کریموا چې یو وخت د خپل پلار ځایناستي ګڼل کېده، دوه کاله مخکې د اداري فساد د یوې قضیې وروسته ډیره نه لیدل کېده. له بی بی سی سره د مرکې پر مهال د دې زوی ویلي و چې مور یې په تاشکند کې د دې په کور کې نظربنده سوې ده. د پر ازبک امنیتي ادارو تور پورې کړ چې مور یې په یوازیتوب کې ساتي او تر دومره ډېرې مودې وروسته یوازیتوب به د دې پر روغتیایي حالت اغیز کړی وي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیس د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. دا جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ډګر په بریاو مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه غونډه کې وویل چې غواړي جنرال جیمز ماتیس د پنټاګون مشري وکړي. شپږ شپېته کلن جیمز ماتیس په 2001 کال کې په افغانستان کې د برید پر مهال او ورپسې په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د سمندري ځواکونو د کنډکونو مشري کړې ده. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زونو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په هرات کې بیا اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. په مزار شریف کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4. او په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1. لمرته مو مننه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په ولایت کې نن د میدان وردګ، پکتیکا او بلخ ولایتي شوراګانو استازي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. په وروستیو کې د ولایتي شوراګانو خپل منځي انتخابات وشول او ډېر نوي رئیسان وټاکل شول. په همدې خاطر د ولایتي شوراګانو له فعالیت او کار سره د اوریدونکو د بلدی دو لپاره مو نن په دې خبرونه کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک، د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال عزیز او د بلخ د ولایتي شورا غړی زبیح الله کارګر میلمانه کړی دي. لدوی با واورو چه ترچه هده د حکومت او لس ترمنز د پل رول رو بواله ده. د حکومت پر کارونه چمره چاره نکره او د خلق مشکلات دوته ترچه هده پوری زواب بیله ده او یای لاجرائی چارواکو سره د خلق مشکلات شریک کرده ده. نو خپلو درنو ملمنو ته هر کلی وی. لومړی هم د میدان وردک د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی شریف الله هوتک، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست چې په میدان وردک کې تر څه حده پورې د ولایتي شورا او د حکومت ترمنځ یا د ولایت د مقام ترمنځ روابط شته او تر څه حده پورې ستاسې وړاندیزونه او غوښتنې هغوی مني؟
سلام سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته محترم وکیل صاحبانو ته وړاندې کوم
سلام.
مننه کوم واقعا چې موږ ته بلنه راتلل او دغسې چې خپل ستونزې مشکلات او هغه نیمګړتیاوې چې ولسي شورا یې ورسره مخ کې د دې حکومت چارواکو ته همدارنګه ولس ته واورو. په میدان وردګ ولایت کې د ولایت د مقام همدارنګه ولسي شورا ترمنځ په ټولو برخو کې سره همغږي شته ده، لکه په صحت برخه کې ده، معرف برخه کې ده، د رغونې برخه کې ده او اړوند نورو موضوعاتو کې. نو کوم پلانونه چې طرح کېږي هلته هغه انکشافي پلانونه دي او همدارنګه اداري جلسې دي، په ټولو کې د ولایتي شورا نظر غوښتل کېږي او غوږ ورته نیول کېږي او همدارنګه په کړنو کې سره د نظارت او څارنې حق هم ولایتي شورا بس څنګه لازمه ده. د ولایتي شورا قانون او همدارنګه تر علمالي جامې په هغه شان باندې ورته رسیدګي کېږي د ولایتو د ولایتي شورا تر منځه پورې هغه ګیشته ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه هوتک صاحب. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال عزیز صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په ولایت کې تر څه حده پورې د ولایتي شورا او د ولایتي ادارې ترمنځ هماهنګي موجوده ده؟
مننه سلامت صاحب کروان صاحب تا ته او ستاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، تخنیکي همکارانو ته،
سلامت
همدارنګه حضرت الله هوتک ته او زاید الله خدای دې وکړي چې مقصد نوم غلط کړی نه وي.
بله کارګر صاحب دې
بله صاحبانو ته د تفصیل لاره نه د ازادي اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. د پکتیکا په ولایت کې الحمدلله د ولایتي شورا همدارنګې ولایتي اداره په شمول د والي صاحب او دلته چې کوم امنیتي ځواکونه دي، امنیتي چارواکي دي، د ټولو په منځ کې ښه هماهنګي شته. تاسو ته لکه ټول دنیا ته هم پته شته چې د پکتیکا ولایت یو لرې پرته ولایت دی چې 9,468 کیلومتره مربع مساحت لري او موږ تقریبا 1515 کیلومتره مربع سرحد د پاکستان سره لرو. نو د هغې ټولو په مسایلو په هغه سره د پکتیکا په ولایت کې ښه همغږي او د پکتیکا د ولایت ولایتي اداره او د ولس ترمنځ ښه همغږي موجوده ده.
سلامت اوسې، ډېره مننه. د بلخ ولایتي شورا غړی ښاغلی زبی الله کارګر، تاسو ته هم مرکلی وایم. تاسو د خپل ولایت په اړه لنډ ووایست مخکې تر دې چې اصلي پوښتنو ته راشو. تر څه حده پورې د ولایتي شورا او د ولایتي ادارې ترمنځ هماهنګي شته او ستاسو مشورې او غوښتنې تر څه حده مني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درسنه د مخه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو ملګرو ته، په دې غونډه کې، په دې برنامه کې چې دوستان حضور لري، ټول ته خپل سلام احترامات تقدیم. یو خبر ته اشاره کوم چې زما نوم زبی الله کاکر ده.
بله صاحب، بس نو کارګر لیکل شوي دي. خیر، ډېره مننه. شدت اسلام کوم
زبی الله کاکر، ما په بلخ ولایت کې فضل مختلف عام افغانی د محلي ادارې او د بلخ ولایتي شورا ترمنځ ډېره خام غږی روانه ده. ولایتي شورا هغه چې په هغه کې ویل شوي چې یو پل ارتباط د خلکو د حکومت ترمنځ ده، په هغه کې خوشا ده او په دې کې موږ تر ډېره حده کار کړی چې هغه مشکلات چې د محلي ادارې کوم کنیو کې اسانی دي او یا مثلا په خلکو په اکړه کې دې کې ولایتي شورا په فضل لختای هغه همغږي د وکلاو د وکیل صاحبانو ترمنځ د خپله د حیات اداري د شورا ترمنځ ده، دې کې موږ تر حده ښیو خو نه په هغه حد چې باید وي. نه دا مونږ رضایت نه لرو هغه داسې نه ده چې مونږ د محلي ادارې سره کوم هغه چې څه ملګرتیاوې شته چې هغه خپله د ولایتي شورا مشکلات دي چې په هغه اساس باندې مونږ تر ډېره حده بیا هم راضي نه یو.
ډېره زیاته مننه کاکر صاحب. ښاغلی هوتک شریف الله هوتک د میدان وردګ ولایتي شورا مرسل له تاسو څخه یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده. متاسفانه نوم یې نه دی لیکلی. دی وایي چې د جلریز په ولسوالۍ کې له دوو میاشتو را په دې خوا غیر مسؤول وسله وال زیات شوي دي. د ولایتي شورا رئیس او نور غړي څخه هیله لرم چې دا ستونزه له حکومت سره شریک کړي او حل یې کړي. دا مشکل تر څه حده پورې جدي دی؟
بله، خو موږ د ورور ته سلام کوو. موږ رښتیا هم په میدان وردګ ولایت کې هغه دوه ولسوالۍ چې زمونږ کې کاملاً امنیت خوندي وو، او هلته هر رقم حکومتي پلانونو ته او خدماتو ته زمینه مساعده وه. چې مودې راځي سره تاسو به خبر یاست چې ولسمشر کرزي د حکومت وخت کې د کوچیانو د مشرو یوه خاصه موضوع نزا پالفچرونو همدارنګه پیلبندونو رامنځته شوې وه. په سیمه کې د دغه موضوع په بنا باندې او د غیر مسؤول وسله وال مخکې شتون درلود، خو دغه وسله وال آهسته آهسته کره کره دا کره چې د تفریح شول، دوی سلاګانې پیدا کړلې، همدارنګه حتی تعداد هم 2500 ته رسېږي. نو دغه خلک له دولت سره هېڅ نوع رسمي هغه نه لري، مسؤولیت غیر مسؤول وسله وال دي. په اړونده برخه کې موږ د ولایتي شورا لګرسه شخصا خپل ما د غږ نشه سره مسؤول چارواکو سره همدارنګه ملي امنیت شورا سره ولسمشرې ماڼۍ سره همېشه دغه موضوع شریکه کړې. خو هلې په سیمه کې په خودساري خلک سره داسې جدي ګواښ غوښتي دي چې هلته سره دولتي پروژو ته حتی سره دولتي خدماتو د حکومت د محلي ادارې د کوم فعالیت هلته چې د ملي حاکمیت سوال لاندې راوستلی ده. نو اړونده موضوع باندې د ولایت مقام همدارنګه ولایتي شورا جامعه مرکزی حکومت په کابل کې لګیا دي تر هغه دا خلک د راتلونکو په خاطر باندې خالي سلا کی او که خالي سلا نشول نو بل مخې نیام سره ستاسو د چغلو پاره پلانونه سره پر نتیجې لسو کې نیول شي دي تر هغه پورې دا موضوع د همیش لپاره حل کی. ول ستاسو سره روانو شو خلکو شاته سره د خلک سره د چې دا حمایت کوي دوه ته سلا ځانه ورتي امکانات ورکړي.
دا څوک دي؟ دا خلک څوک دي؟
د ولس نه ګرام
داخلك څوک دي چې لري
هم ما یو خاص ډاله دا سره چې مشر وی ام سره دی علي پور په امه باندې او خاص کې چې هغه هم یو خاص کام پورې زموږ سره چې د هزار ورونو پورې مربوط ده. نو دا څه موضوع دي چې بیا هم خلک یو تختول چې تیر وخت یې په روز کاله د خلکو یو څنګه غفار په نامه باندې د جلیز ولسوالۍ په سیمه کې و محلي ډریور و سره چې په هیڅ نه و د خاکې نه و سره البته ملکی کاس و دا هم تختول تر نورو نه پورې همدارنګه د بیا شي مدرسه انجینران و تختول نو سیمه کې د غیر مسؤول و سوال و شتون باندې حکومت هم پوه ده. کله موږ دا د مرکزي حکومت خصوصا ولسمشر دغه سي موضوعات ته اجازه ورنه کی تر هو یو کاس بایس ویدی سي چې د قومونو تر منځ پورې د مذهبونو تر منځ پورې مسائل رامنځته کی او نسونو ته پکې ځان نه پېښ کی.
بله، آیا تاسو د ولایتي شورا له مرکزي حکومت سره له ولسمشر او نورو سره دا موضوع شریکه کړې ده؟ تر اوسه مو په خبرې کړې دي؟
بله بالکل، دغه جدي موضوع سره چړل شوې ده. خو ولې چې نو په میدان وردګ ولایت کې تاسو خبر یاست چې صاحبزمه په مخ کې ده او سره دغه خلکو هم سره په غلط سیمه او سپری کې ده. نو د راتلونکي لپاره اصلا دا موضوع مخکې مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړه د کوچیانو د ځای میست د خلکو تر منځ پورې په مخکې راغلله. خو وروسته وروسته دې ته داسې شخص خاصو سره قومي رنګ ورکړي چې هغه هم رښتیا په حکومت کې سره دننه اتمان سره په لوړو پوستونو کې دي سره چې داسې وسایل دوی ته ورکول کېږي. نو هیله مو دغه ده چې ولسمشر په لومړي سر کې هغه کمیسیون چې له خوا نه د کوچیانو د دینشینو د موضوع د حل په خاطر باندې حضرات صاحب مشري کوي هغه رامنځته کړی. اول په دې موضوع جدي کار وکړي تر اوسې مکې د موضوع د دینشین کوچي حال کې ورسته سره دا خلکو ته اجازه ورنه کړل شي. د دوه خلکو ادام دغه ده چې دا کوچان د ټاکنیزو انتخاباتو په وخت کې ولسمشر دوی سره وعده کړې چې دا به بندو ته نه ځي او دا به بېسودو ته نه داخلېږي. دیده خلکو هم سره دا موضوع را پیښه کړې خو ولې هغه کې احساساتي ځوانان چې په دوه کې راټول شوي دي رښتیا هم وسلو ته یې لاس اچولې چې په ډېره به پریمانه توګه باندې وسلې لري سره حتی اوانونه دي دوی سره یکونه دي په موټرو باندې مهمات لري شخصي بندیخانې لري یعنی موضوع ډېره جدي ده خو ولې حکومت تر اوسه پورې دا موضوع څېړلې ده خو څنګه چې د ولس توقع د هغه شیانو ته رسیدګي نه ده شوې.
ډېره زیاته مننه کورودانو تک صاحب. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال عزیز صاحب، تاسو مخکې ویل چې له ولایتي ادارې سره کاملا هماهنګي لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي یاستو، هیڅ ډول اختلاف د دواړو خواوو ترمنځ نشته، لیکن په تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې فساد ډېر دی او خصوصا د پروژو په اجرا کې فساد کیږي او ډېر ځلې موږ په تیرو خبرونو کې چې په همدې ولایت په ولایت کې لرلې په دغه کې ډیرو شکایت دا درلود چې اکثره پروژې بې کیفیته جوړیږي، ځکه چې له فساد نه کار اخیستل کیږي، د فساد په وجه کیفیت ته توجه نه کیږي. تاسو دا پروژې هم څاري او کوم مشکل نه پکې وینئ؟
جناب سروان صاحب، وخت ته چې ستونزه شته په ټولو ولایتونو کې ستونزه شته، اما خو مدیریت پرې تعلق لري. اوس د نوې مدیریت چې کله د پکتیکا ولایت د الیاس وحدت په نامه باندې والی معرفي شوی دی، دغه په دغه مسایلو کې ډېر جدي ده. یعنی تدارکاتو کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هغه کسانو ته، هغه مسلکي کسان چې اوس څوک دغه پروژه ته راځي یا پروژه هغو ته ورکول کېږي، د هغې نه په رښتیا په واقعیت سره په دقت سره ولایتي شورا هم نظارت ځنې کوي او ګوري، او ولایتي درامو سره همکاره دی. ولایتي درام غواړي چې باید پروژې باید په اساسي شکل باندې جوړ شي او په صحیح شکل باندې جوړ شي. او موسم په دې تلاش د غنوي ولی صاحب چې راغلی دی په تلاش، ورسره ولایتي شورا دواړه په همغږي سره په دې باندې فشار.
بله عزیز صاحب، وحدت صاحب خو لږ وخت کېږي، تر دې مخکې زما منظور صرف دا نه ده چې په دې اوس دوه میاشتې
تر دې مخکې رښتیا هم لږ ستونزه وه، مشکلات خو مو لکه څرنګه چې تار ویلي دي پکتیکا ولایت کې کومې پروژې چې شوي دي خو پروژې نیمګړتیا مړه نه وه، نیمګړتیا شته. اما په هغې وخت کې هم ولایتي شورا خپلې هڅې کړې دي، ولایتي شورا مسؤولینو ته یې، چارواکو ته یې د دوی غوږونو ته یې رسولی دي چې مقصد دغه کومې پروژې چې شوي وي هغه پروژې په اساسي شکل باندې نه وي شوي. پروژې خو یعنې غیر مسلکي کسانو ته پروژې ورکول کېږي، هغې نتیجه خرابه راوځي. او د ولایتي شورا یا ولایتي اداره اوس هم مخکې ولایتي شورا هم په دې ته په تلاش کې وه چې باید مسلکي کسانو ته پروژې ورکړ شي تر څو چې یو کار وشي هغه پروژې تر زیات وخت پورې دوام وکړي. اما داسې کسانو ته ورکول کېدل اصلي ستونزه په هغه وخت کې مرکز کې وه. مرکز کې کومې پروژې چې خلکو ته ورکړل شوي دي هلته بلډینګونه پېښ شوي دي، دویم لاس، دریم لاس، تر څلورم لاسه پورې هغه خلکو ته پروژې ورکړې دي، هغه پروژې بې کفایته دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ هم د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې خپل نظر یا پوښتنه راواستوئ، البته لنډه، او هم د سکایپ او ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. د سکایپ آدرس مو دی radio.azadi او د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېره هم په یاد لرئ. له دې طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې لنډ پیغامونه راستولی دي. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، له ښاغلي کاکړ څخه د بلخ د ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله کاکړ څخه پوښتنه لرو. کاکړ صاحب، که لږ صبر وکړئ، ځکه چې یو اوریدونکی دی، زموږ درې لینونه نن مصروف دي، صرف یو لین د اوریدونکو لپاره لرو، ځکه اوریدونکي به په یو څه مشکل له موږ سره تماس نیسي. اول اوریدونکی، مهرباني کوئ صاحب.
بله آقای سربان، خوش سلام تاسو ته وړاندې کوم، از تاسو میلمنو ته وړاندې کوم، خدمت د خپلو ګرم ګټ خبرې کوم.
مهرباني کوي،
زه دوه درې پوښتنې لرم. یو پوښتنه مې دا ده چې چورای ولایتي چې رئیس انتخابي ده که نه، په دې کې هغه سناتوران چې دې ولایتي شورا نه مجلس سنات ته وتلي دي، هغوی هم په کې ګډون کوي که نه کوي؟ یو د اداري پروژه ماته توجیحات
ورکړي.
خو سوال دوه مامیاسته، سوال دوه مسلم مامیاسته که خوب قبلا گفتم که در چات که در ولایت پکتیکا افرادی تحت نام محمدی از پاکستان و زبان محلی صحبت کردن نمیتونه و در بین محلی وسایل اینها اسلحه هستن و افرادی تحت نام داعش به اینجا انتقاد داده میشه. این موضوع بحث دوم که شاید قبل دولت محیدر وردن چند نفر از مندانان طالب توسط افراد داعش کشته شده و این تا چقدر دقیق است و درست است اگر این توضیحات بدن آقای محیدر وردن
چند
نفر
داره یا که شایعات و اوضاع ها دیره من خوشحال اوسه مخی تر دې چې نور اردون کو ته ورشو نور اردون کې لږ صبر وکي شاغله کاکړ کته سم دې پوښتنې ته ځواب وای چې دوی وای صدیقی صاحب وای چې آی دی ولایتي شورا دې اداري پلاوی پټین کې خصوصا د رئیس په ټاکلو کې وراوي کې سناتوران هم برخه اخلي او کنه په څه شکل سره رئیس ټاکل کیږي
نخیر نه سناتور صاحبان کله چې هغوی صنع ته لاره پیدا کوي نو بیا هغوی د اداري پلاوي په ټاکنو کې هېڅ رول نه لري. اداري ټاکنې فقط هغه وکیل صاحبان چې آزاد شورا دي غړي د شورا غړي دي هغوی کې د هغوی د خوا نه ټاکل کېږي او هغه چا چې مثلا 500 سمیه پوره کړه هغه مثلا په حیث د رئیس او د معاون منشي اصول داسې ده چې هغه بیا چا چې پورته رایې وړي وي
بله لیکن دی سناتور صاحبانو په ټاکلو کې به د ولایتي شورا غړي رول لري.
بله موږ به د ولایتي شورا د خانه یو نفر سناتور چې خو به دوه مونږ سوال خو اوس یو زی او یو د ولسوالۍ د شوراګانو د خانه تل کې تر اوسه هغه ټاکنې نه دي شوي لیدلې.
ډېر زیاته مننه ښاغلی کاکړ. اوس نو دوه پوښتنې نورې هم دوی درلودې دي پکتیکا په ارتباط که شریف الله هوتک صاحب تاسې ځواب ووایست. آیا دا خبره صحیح ده چې له پاکستان څخه بهرنیان راغلي دي او هغه کسان راغلي دي چې په ځایي ژبه هم یعنی پښتو او دري هم نه پوهېږي، آیا دا خبرونه تاسې تاییدوئ؟
چانوان صاحب بخنا وړم که غلط نه کړم صدیقي صاحب د میدان وردګو په اړه باندې پوښتنه وکړه چې داعش موضوع وه.
وبښئ. بله 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 تاسو درست وایست. د پکتیکا پوښتنې ته به ښاغلی عزیز ځواب وایي، تاسو د میدان وردګ پوښتنې ته ځواب وایست.
مننه چانوان صاحب، څنګه چې وګورو د هېواد په سطحه باندې دي داعش د نورېزارېدلو او موضوع شته ده، خو موږ په میدان وردګو ولایت کې البته سره د روسه پورې داسې څه نه لرو چې هغه د داعش د فعالیت او همدارنګه سره د هغوی د ظهور یا د نورو حرکاتو په بنا باندې
په دې وروستیو کې عزیز صاحب داسې هوتک صاحب په وروستیو کې داسې یو خبر خپور شو چې د داعش غړو د طالبانو دوه قمندانان وژلي دي، دا خبره تاسې نه تاییدوئ؟
چې موضوع پېښه شوې وه البته د میدان وردګ ولایت د سید آباد په سیمه کې داسې یو څه پېښ شوي وو نو چې رښتیا هم دوه نامعلومو کسو د طالبانو یو محلي قومندان سره چې د سیمې سید آباد ولسوالۍ مسؤلیت درلوده هغه په بېسادت فنچې باندې ویشتلی وو. نو اوس دلته دا موضوع نه ښکاره کېږي چې آیا دا د داعش موضوع وه دا د دوی خپلمنځي موضوع وه، خو ولې په سیمه کې تعدید شته ده د طالبانو حضور په ټولو ولسوالیو کې مغیر زمونږ دوه ولسوالۍ چې هغه بېسود دي په دوو ځایو کې دوی سره حرکات لري، هلته منظم دوی سره خپل فعالیتونه لري. خو ولې د داعش په اړه که ووایم سره تر اوسه پورې محلي چارواکي یا هم د ولسونو لخوا نه د ولایتي شورا په ادرس باندې داسې څه شی نه دي ویل شوي چې هلته په سیمه کې مونږ فقط په دوه سیمو کې یو څه خلک فعالیت لري چې هغه هم مخکې د اسلامي حزب په نامه باندې وه، خو ولې وروسته هم سره هغو خلک سره چې کله د سولې خبرې شروع سولې د اسلامي حزب د حکومت له لوري سره نو په هغه خبره هم سره چې د تر اوسه پورې نامعلومه ده، خو داسې څه چې سره چې هغه د داعش خویندو وکړي او سره اظهار وکړي په میدان وردګو ولایت کې څه شی نشته ده.
ډېر زیاته مننه کوروانان. اوس هم ښاغلی عزیز د پکتیکا د پوښتنې په باب تاسې که ځواب وایست.
د داعش په ارتباط باندې
نه، د داعش نه، بلکې دوی وایي چې داسې راپورونه مخکې خپاره شوي ول چې صدیقي صاحب غوت اشاره درلوده، وایي په د پکتیکا ځینو سرحدي سیمو ته له پاکستانه یو شمېر کسان راغلي دي چې هغوی په پښتو هم نه پوهېږي، په کومه بله ژبه خبرې کوي.
د پکتیکا ولایت تر اوسه پورې داسې خلک نه دي راغلي چې هغه یا داعش یا په نورو ژبو باندې خبرې کوي، یا په پښتو یا په پارسي په دغو ژبو باندې نه پوهېږي. یعنی تر اوسه پورې د پکتیکا په ولایت کې د داعش اثرات نه دي لیدل شوي. اما مونږ درې سوه پنځه شپېته کیلومتره له کمښت ما اشاره ورته وکړه چې مونږ سرحد د پاکستان سره لرو، سرحد لرو، او د طالبانو حرکتونه د پکتیکا په ولایت کې لیدل کېږي چې د پاکستان څخه راځي د افغانستان په خاوره کې عملیاتونه کوي، د پاکستان په خاوره کې، د افغانستان په خاوره کې جنګیږي، بیا کله چې د مقامات سره مخامخ کېږي دوی واپس بیا د پاکستان خاورې ته اوړي. اما تر اوسه پورې د داعش چا په سترګو نه دی لیدلی، چا تر اوسه پورې مونږ ته دا ولسونه مونږ یې په جریان کې نه یو اچولي، نه داسې خلک راغلي دي چې هغوی د داعش پلوه خلک وي یا په داسې پښتو یا په پارسي نه پوهېږي.
بله صاحب، یو بل پوښتنه هم چې له تاسو څخه اوریدونکي ګل کریم کړی ده له برمل ولسوالۍ څخه، وایي پخوا آیا خواجه خدر غار چې د برمل ولسوالۍ په کرخه کې پروت دی اوس پاکستان پرې پوسته جوړه کړې ده، مخکې وایي دلته د افغانستان پوسته وه، وایي تاسو دا مشکل له حکومت سره شریک کړی دی؟
دا خبره واقعیت ده. خواجه خدر د خارجیانو په وخت کې چې دلته خارجیان نشتون درلودو پکتیکا ولایت کې هلته د پوسته یې جوړه کړې وه د افغانانو د امنیتي ځواکونو دپاره، یو څه وخت دوی هلته پکې پاتې شول. کله چې دوی تلل د جناب کرزي صاحب په دوره کې فکر کوم چې دوی جناب مرکزي حکومت یې په جریان کې اچولی چې مونږ دغه پوستې پرېږدو، تاسو یا ملي اردو یا سرحدي پولیس دغه پوستو ته دغه پوستې کې واچوئ تر څو چې دغه ساحه دغه پوسته د تاسو په کنټرول کې شي. ځکه دغه خواجه خدر یوه ډېره حاکمه نقطه ده. د خواجه خدر څخه فکر کوم چې د پکتیکا ډېرې ولسوالۍ لکه سروبای شو، ورګون شو، حتی زمونږ ولایت پکتیکا ولایت هم د هغې ځای څخه یعنې لیدل کېږي. یو خواته تر واڼه پورې هغه ساحه د دغه ځای څخه لیدل کېږي، ځکه چې ډېره حاکمه نقطه ده. نقطه ده متاسفانه چې په هغې وخت کې حکومت هیڅ اقدام ونه کړ. اوس د پاکستانیانو په لاس کې ده، حتی د څو وخت کېږي چې پاکستانیان هلته راغلي دي، ځای په ځای شوي دي. مونږ د دغې په ارتباط باندې مرکزي حکومت هم په جریان کې اچولی دی، مقصد په کراتو کراتو هم په جریان کې اچولی چې دغه نقطه چې دغه د افغانستان خاوره ده، دلته د پاکستانیانو حکومت یا د پاکستانیانو ملیشا دلته ځای په ځای شوي دي.
سلامت اوسې. شاخلای کاکر د بلخ ولایتي شورا غړی وی، اوریدونکو وحدت پښتنه کړی دی، وای آیا ولایتي شورا په بلخ ولایت کې د فساد په ضد کوم مهم کار کړی دی؟ کای کړی وی و نمونه اوریدونکو ته وایست.
بله، ولایتي شورا په فساد په اړه کې خپل اقدامات کړی دي. په نامو مثال په توګه مونږ دغه تیر کال پیسج دغه ټاکنې چې وشوې آیت اداري چې وټاکل د نظر مخه مونږ یو آیت پیشنهاد وکړ مقام د ولایت ته، او دغه د په هدایت او یا په هغه دي په دغه مونږ پیشنهاد طلبه کړل. مونږ درې ځایونه نظارت شروع کړ، یو ښاروالۍ ګانې وې چې د دروازو کمربند دروازو کې دوی مثلا هغه عواید ټولې دولت دپاره، یو فواید عامه وه، او ګمرکاتو. مونږ په دې کې تقریبا یوه میاشت پر دوی باندې کار وکړو، د دوی د کړنو نه نظارت وکړو چې په دې کې مونږ ډېر شیان پیدا کړو. په مثال تاسو پوهېږئ چې فواید عامې وزارت یا د ترازوګانې چې دوی په کمربندو کې ایښي دي، دلته مطلق یو انحصار ده، یو عواید بې حده فرار کوي، او د څو نفرو په جبو کې غوځي. په تاسو مثال لکه بلندتوناژ موټر کله چې دی ځای نه د تورخم خواته یا کابل خواته، تقریبا یو موټر باید د دولت په هغه لایق وظایف یا هغه لایق کاري کې قانون داسې وایي چې مثال هر موټر چې د شپږ تنو نه اضافه باري یا اته تنو پورې اته څلوېښت زره افغانۍ باید دا جریمه شي. ولې متاسفانه مونږ پیدا کړل ته چې د په مقابل د څلور زره افغانیو باندې دغه اته څلوېښت زره افغانۍ فواید فرار کوي، یو او دوم دا چې دا زموږ سرکونه چې د قیر شوي دي، جوړ شوي دي، او دا ټول تاسو شاید اوسئ په افغانستان کې دا ټول تخریب شوي دي، خصوصا د ولایت د بلخ ولایت سرکونه هم د دې نه مستثنا نه دي پاتې. په دې اکړه مونږ ډېر راغلي چې دا رسمن مقام د ولایت ته ما کړی او ریاست فواید عامه او دې سره مونږ ګونډې درلودې. په دې اکړه مو رپورټونه جوړ کړي، اسنادونه جوړوي دوی، او بل د شاروالیګانو هم دغه سي شاروالي ترانسپورټ په دې باره کې ګمرک سیار په دې باره کې موږ کړي ټول اسنادونه موږ رسمن د خپل هغه رسمي ادارو ته لیږلي، او په دې باره کې یو څه اقدامات هم شوي او نور ته موږ انتظار یو. موږ سره دا وعده شوې چې په دې کې په دې لنډ وخت کې کسان چې هغه دي دوی به څارنوالۍ ته معرفي کوي او دلته به جدي اقدامات کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری نظامات جعفری نعیمان نظامات ترکم سرما صاحب او میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زمیدا صاحب د میلمنو څخه راغلی ما کوم شخص او سوال چې وو زمیدا صاحب ولا چې دار هم درلودې چې نو وو سره خلک یې کوم مشکل اخته او دغه مشکل څنګه پای کدا جواب راکړي.
صحیح. ډیره زیاته مننه. تاسو دا پښتنه دی افان وسیم د تاسو واټل شمیرې لاري هم راستولې و. بل اوریدونکو هم لرو نه لکه چې لکه څنګه چې مخکې ول ټلیفون یو دی. مهرباني کوئ آزادی رادیو خبري وکي صاحب. یو څه ژر خبري وکي. وعلیکم السلام.
ټولو دی ولایتي شورا غوړو ته سلامونه کوم. ننګ په ټول پاکستانه
مهرباني
خبرې کوم.
کور ودان
اجي صاحب نه څو پوښتنه وکړم. اجي صاحب چې پاکستان ته په کوم پاکستان کې د راغونې کارونه ډېر تکني دي او کوم کارونه چې شې دي هغه هم ډېر ډېر دي کفایت دي. نو تاسو چې موږ ولایتي شورا سره مکمل شو اما څنګه دې دغه سره چې کوم کې خو تاسو وزارت حق لري او کله چې تسلیمېږي نو تاسو له انځانه پرته فکر کوم هغه منل کېږي هم نه. نو تاسو داسې بې کیفیته کارونه چې ډېر مثالونه یې خلکو ته کولی شم چې کار په منځ کې پاتې وي او کار تکمیل شوی وي د چارواکو لخوا دغه چې هغه باندې کراتاتو باندې خو تاسو هم ورسره وکړه کړې ده او بل کچېری مختص او فکر وکړو د پکتیکا خلک داسې انګیري چې ګواکي ولایتي شورا په ځینو ګمارنو کې چې کله ولایتي شورا کې ځینې کسان څه کوي دوی ډېر زیات ګډوډي رامنځته کوي او کوشش کوي هغه کسان په بندو باندې وګماري چې دوی له کلیو سیمو څخه وي او دوی هغه سیمې له پامه غورځوي کوم چې غیر پکې نه وي او ځینې خلک د تاسو له برخورد هم خوشاله نه دي تاسو کې د غړي چې له عوامو سره بخښر خور کوي حتی نه جنو اداراتو سره یې تاسو برخورد نه کوي نو دا چې ځوابونه ته
ډېره زیاته مننه. کور ودن. نو د پکتیکا په ارتباط څو پوښتنې نورې هم شته. نور محمد مهری له پکتیکا ولایت له ورګون ولسوالۍ څخه لیکي وایي پکتیکا ولایت د دویمې درجې ته ارتقا کړې ده ولې په عمل کې همغه د درېمې درجې ولایت د امکانات او د تشکیل له نظره. نو که د دوی پوښتنې ته ښاغلی عزیز صاحب تاسو ځواب وایست مهرباني.
په لمړی قدم کې د غورور ته دغه د پروژې په ارتباط باندې چې بې کفایته پروژې دي په دغه هیڅ شک نشته. پروژې واقعا چې په خوښي وي دي بې کفایته پروژې دي. مونږ ورسره موافق یو او مونږ هم نظارت کړی دی ولایتي درم په جریان کې چولای. نو مونږ اجرایه قوه نه یو چې مونږ هغه وکړو. نو هغه په جریان کې چولای دي پروژې په ارتباط باندې دغه پروژه مناسبه نه ده بې کفایته پروژه ده. او کسان متفق تکړه چې احمد محمود دا پروژه د احمد دی د محمود هغه وروړی د غیر کینی د پروژه باید په صحیح طریقه په اساسي شکل باندې وشي. موږ خپل مسولیتونه یعنی هغه کړی دي شرط ما سوال دی دوه خبره بل خبره دغه د غوړو د پښتنه وکړه چې څوک ګمارل کیږي بیا هغه خلک ګماري چې د سیمې یعنی په ګمارلو کې دغه پروسه اصلاحات اداري ده هغه سوالونه ورته جوړوي. مونږ صرف د نظارت په شکل باندې الته ورزو ګوري نظارت کوو باقیمانده سوالونه جوړول شول د سوالونو ځوابونه دي د هغه اصلاحات اداري خپل
دوی پیږي او د دوی کار دی مثلا هغه څوک چې هغه سوالونو ته یې ښه ځوابونه ورکړي وي په صحیح شکل باندې سوالونه ځواب کړي وي نو هغه خلک دوی زیات اهمیت ارزښت ورکوي چې هغه سوالونو ته یې ځواب ورکړی دی. د نمرو په اساس باندې هر یو کس کولی شي چې کوم بحث یا کوم پوسټ ته دوی لاره پیدا کولی شي د خپل لیاقت او د استعداد په اساس باندې. دریمه خبره دغه لکه چې مهری صاحب پوښتنه کړې ده رښتیا هم زمونږ لکه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی د خپلو کمپاینو په دوران کې دغه خبره کوله چې دلته ټول ولایتونه یو شان ولایتونه دي مقصد درجه اول درجه دو ټول درجه یک دي اما مونږ رښتیا هم هغه تشکیل په حساب باندې اوسم په هغه تشکیل هم ده تشکیل زمونږ یې اضافه شوی نه دی دغه ستونزه لرو او دغه تیر ځلې مونږ هم کابل ته تلو د نوې ولی صاحب الیاس وحدت هم راسره وو د پارلمان وکیلانو وو چې هغوی هم غوښتنې تقاضا د رئیس جمهور نام دغه وه چې باید د پکتیکا ولایت ته توجه وکړي په ټولو مسایلو کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن. د میدان وردګ په ارتباط محمد فهیم ادیب له میدان ښار لیکي وای له ښاغلي شریف الله هوتک نه مې پوښتنه داده چې یو موده مخکې دوه کسان بې ګناه کسان البته د دولت په مرموی ووژل شول یو د سیافت آب او بل د شهیدانو په سیمه کې چې د منو کارکونکو او بل غریب کار کسان ول تاسو د حقوق په اکل اواز تر کومه ځای ورسو هوتک صاحب مخکنی پوښتنه مو د ټلیفون لاري مو اوریده دا هم بله مهرباني
معلومات سوال پاڑ بند دغه موضوع رښتیا هم تر وو پچیمه کې دغه غیر مسول وسلوال را پیدا کیږي هغه په شاده حکومت کې دننه تابم څوک شته چې وو ته د زمینی وی برابرې دا کارونه د سره ورته د برابرې نو ستاسو دغه موضوع موږ بیا هم چیرو نو په سیاچ لګیا یا ستودي ولې شورا لرنه د مشانو د خپل د حکومتي چارواکو ته ګډون باندې د موضوع ته بیا الله ته پیدا کوو او دویم لازمه جدید صاحب موضوع چې د میدان خط شریکه کړې وه رښتیا هم په میدان وردګ ولایت کې تاسو به خبر یاستئ چې تېر کال هم د امنیتي ځواکونو له لوري نه د ملي اردو د یو کنډک په واسطه باندې په سید آباد ولسوالۍ د وتړو په برخه کې هم همداسې یو ورته موضوع راپېږه چې ملکي تلفات میدان وردگ کم سیم چترا باغون مقابل لور اشتون لري هغه هم سره د سیمه جنگ کې نو جنگ دا سره دواړو لورو نه سره په کلو کې پیل کړی دا هغه دولتي لور دا هغه طالب دي نو په دې اړه انده باندې تاب هم سره په متقابل ډزو کې هغه د دولت له خوا نه وي د طالب دي لور له خوا نه وي سره ملکی خلکو ته تلفات دې رسیږي چې خلک دلته په زراعت بوخ دي انده په باغونو کې دي د کومه پښتنه چې د ورور وکړل د دوه دواړو پاړه باندې رښتیا هم د خلک د خانانو او د دواړو پاړه باندې موږ ولایتي منصبینو سره نظامی شورا سره دا موضوع شریکه کړې ده ولې په کول کې د موږ غوښتنه اول دا ده چې د سوړې په موضوع کې د کوټې د ګامونو پورته شي تر هغه سره د جنگ تاغر سره چې د افغانستان نه تور شي او د مخ د ټول شي نو موږ سره دا هڅه کوو سره چې ملکی تلفات او د مخنیوي په خاطر باندې د اړوند د خوږی کار طالب نه راځي او کار د حکومت نه راځي باید عام خلکو ته سره ډیره توجه وکړي د کلو په مایند کې سره جګړې ونه کې دا باندې څنګه سره په سیمه کې په پوسټ کې هم ستاسو دا هم سره ټول په کلو مایند کې دي نو دا موضوعات اساسي لامل دي چې دا شان موضوعات را مخته کیږي نو موږ ته دې اړه باندې بیا هم سره د مخکې نور مسایل واړوند دا موضوعات دي ولایتي شورا له ادرسه د ولس په استازي توب له حکومتي چارواکو سره شریک کړي دي تیر هم ورځ دینه ولسوالۍ په سره په سیما کې همدغه سي او کا سره چې ایران راغله او دریو ورځې کې په خپل سیما کې کور مخه ته ملي اردو له خوا نه سره شهادت ورسول هغه هم کې سره و. نو دا ستونزه په میدان وردګ ولایت کې جدي ده. رښتیا هم روان دي موضوع ته باید سره ولایتي شورا هم سره کې تر د حل لاره پیدا کړي. والي په کول کې جګړه ده, جګړه هم سره د کلي په منځ کې ده او د کلي انداز دا سره چلام وګړو نه ډک ده. هلته ښوونځي دي, هلته سره خلک اوسېږي. یعنی تاسو تېر کال باندې زه تاسو په دې ملکي خلک امر ووایم سره هغه شی چې حقوق بشر اعلان کړي میدان وردګ وایي سره رښتیا هم د ملکي تلفاتو برخه کې سره موږ ډېر ستونزو سره مخ یاستو.
ډېر زیاته مننه کوروادان. کاکر صاحب د بلخ ولایتي شورا غړی, تاسو مخکې وویل چې د ولایتي شورا او ولایتي ادارې ترمنځ ځینې ستونزې شته او مشکل هم په ولایتي شورا کې دی. د ولایتي شورا ستونزه څه ده؟
موږ محلي حکومت سره اسې خاص مشکل نه لرو. ولې متاسفانه په خپله ولایتي شورا کې زه فکر کوم چې دا په ټول افغانستان کې څه مشکلات شته. طبعا په ولایتي شورا کې هر دوه ګروپ دي اکثرا په ټولو ولایتو کې. چې مثلا موږ مشکل اداري په آیت اداري کې سخت مشکل لرو. که زه مثلا تاسو ته مثال درکړم, په تېر کال کې بلخ ولایتي شورا په بسته کال کې چې موږ نوبتي جلسې دي موږ درې جلسې نیولې دي. یعنې په بلخ ولایتي شورا کې درې دفعې په بسته کال کې جلسات نیول شوي دي. مثلا موږ خپل جلسې نیولې او بل عدم آگاهي د طرزالعمل د شورا قوانین نه قانون نه لري. وکیل صاحبان مشکلات لري. هلته مثلا په قانون باندې پوهېږي مطابق د هغه طرزالعمل د شورا نشي کولی. څه رقم مثلا محلي ادارې سره د مشکل مطرح کي مثلا د یوشینه نظارتو کي دا مشکلات شته. اکثرا زه فکر کوم چې دا به د پټولو خبره نه وي چې دا په ټول افغانستان کې دا مشکلات شته. او په یو شي بل باندې زه غواړم اشاره وکړم چې هغه فکر کوم چې عمومي و دا سوال په ټاکنو په حساب کې چې په اداراتو کې ټاکي هیڅ کسان ګمارل کېږي. باور کوي که چېرې موږ خدای حاضر ونیسو په ټولو ټاکنو کې د ولایتي شورا وکیلان, پارلمان وکیلان, سناتور صاحبان, قومندانان, څوک قدرت کې دي, دوی داخل دي, هغه غریب بیچاره سړی چې واقعا درس ویلې زحمت اخلې باور کوي. ما خو دا دوه کاله تجربه کې نه دي چې مستحق سړی په اداره کې. هغه که مستحق نه هغه ته به 15 زنګ وهي یا به ورزي هغه به معرفي کېږي یا دغه دونه به کوي چې دغه حق نه خپل شي هغه نمرې کمې شي. زه داسې دغه معرف په حساب کې ما داسې وزارت ته تللی, ما داسې اسناد هم را پیدا کړل چې سړی 15 نمرې وړي دي ولې هغه ته ورکړل شوي دي 40 نمرې. هغه یې ناکامه کړلی ده. نو دا مشکلات عمومي شته په ټاکنو کې. هیڅوک سترګې نه شي پټولی. ټول وکیلان د ولایتي شورا د افغانستان په کې ګرام دي, لاس لري. پارلمان وکیلان په کې لاس لري, زورواکي په کې لاس لري. غریب سړی هغه څوک چې د غریب سړي زوی ده, درس ویلی, زحمت اخکلی, لیاقت لري, هغه هیڅ وخت په آزاد توګه په اداراتو کې نشي ننوتلی. دا اصلاحات اداري په نامه چې کوم ادارات جوړ شوي دا اصلاحات نه دي کوم چې دا اختلافات د ادارې دي یا فساد د ادارې ورته نوم کېږو. لا مورته ویلی شي چې قطن په دې اکثر کې زه موافق نه یم او ما خو دا هغه ده چې موږ ټول په دې کې ګرامیو داخل یو.
بله. نو د ټاکنو په وخت تاسې ورته اشاره وکړه چې یو کس یا څو کسنۍ بلکې مختلف کسان دي. د ولایتي ادارې غړي, د ولایتي شورا غړي هم شته, د حکومت استازي هم شته. دا ټول څنګه په خپل منځ کې وی موافقه ته رسیږي چې یو غیر مستحق انسان کاندیدوي او هغه کامیابوي؟
زه به داسې مثال درکړم. مثلا په یو امتحان کې چې په یو بخش کې مثلا یو اداره 15 نفره په کار لري, اسارهوالي 4 کسه غواړي جذب کړي. دلته به حیات د مثلا د اصلاحاتي ادارې شته, د منابع بشري, د استخدام د ولایتي, خپله د سارنوالۍ یا مثلا یا د معارف ادارې, د کار امور اجتماعي او نظارت د وکیل صاحبانو یا وکیل په کې نظارت د پاره ځي. دلته که 15 نفره ټاکل کېږي, دا به 15 تقسیمه کېږي. یو به د وکیل صاحب نفری دي, یو به مثلا رئیس اداره چې هغه ته به یو وکیل د پارلمان زنګ وهلی چې دغه زما کس هغه به د رئیس اداره به اگر وړاندې کوي. منابع بشري به خپل یو کاندید لري, په دغه رقم په توافق رسیږي, نمرې عمل تور کې. دا ټول زما چې خپل تلای په دې باغ کې مال دلې دی خپل سترګو حال درته دا ټول یو داسې یو داستان ده او ټول هغه لارې جوړولې دي په غریب بیچاره ولس چې کال دولس میاشتې درس ویلی او په انتظار دې چې زه اوس په آزاد رقابت کې زه ملته امتحان ورکوم نمرې به وړم او زه به ځان ته وظیفه پیدا کړم.
محاکم پارلمان گری سوچ دی سنا زور واقعی خبر مشکل نہ
بلسم ډیره زیاته مننه کور ودان د پکتیا د پکتیکا او د میدان وردګ په ارتباط هم یو شمیر پښتنې راغلي دي. یو اوریدونکی عبد الله د پکتیکا لشکینو لسوالي څخه لیکي وایي د سروبي او رباط په سیمو کې غیر مسول وستوال خلکو ته ډېر ستونزې جوړوي. چارواکي باید غم بخوري او هم درز د ولایتي شورا استازي بل اوریدونکی لیکلي دی وایي د پکتیکا د گیان ولسوالۍ ته چې کوم سړک جوړی شي په څومره وخت کې به تکمیل شي. د پکتیکا په اړه یو بل پوښتنه هم ده، نو هیله ده چې عزیز صاحب لنډ ځوابونه ورکړي ځکه چې بیا به وخت نه وي. بل پوښتنه دا ده چې وایي د پارکینګ په نوم دولتي ځمکه د پخواني والی له لوري غصب شوه او ودانۍ پرې جوړې شوې، آیا همداسې ده؟
مسول وسلوال خبر اطمینان پکتیکا ولایت کے غیر مسول وسلوال نشته په دغه ساحو کې ټول محلی پولیس دی، همدغه د کلی خلق دی، هغوی د خلکو دپاره د امنیت په اعتبار د امنیت تامین لپاره دوی هلته پراته دي. نو تر اوسه پورې مونږ دغه خبره نه درلودلې چې دلته غیر مسول وسلوال
او دوی وایي چې ځنګلونه هم وهي. آیا دا خبره هم حقیقت لري؟
ځنګلونه خو په پکتیکا کې د هر قوم د هر قبیلې ځنګل معلوم دی، حتی هیڅوک نشي کولای چې لاړ شي ځنګل ووهي، دا څوک جرأت نشي کولای ځکه چې دا ځنګلونه څخه دوی ډېرې زیاتې ګټې ترلاسه کولی شي، زیات عواید دوی ته ورځي. نو څنګه یو کس لای شي
ډېره مننه لنډ ځواب نو وایي ځکه چې د ګیان دی ولسوالۍ خبرم داس د سړک
دیګیانې ولسوالۍ دوه نیم کیلومتره سړک ته چې سرحدي د ورغونې ولسوالۍ نه سرحدي پر هغه د هلته یا قطعه ده د هغه ځای نه شروع کېږي د هغه طرف ته د ګیانې طرف ته دوه نیم کیلومتره ده. په هغې باندې قراردادي لګیا ده، کار پې کوي، د هغې لپاره معیان وخت ورکړل دی چې په دومره وخت کې به دغه سړک کار به یې ختمېږي. اوس خو فعلاً فکر کوم دوی دغه کټینګ ده او پلچکې دي او د لول ده دغه شیان باندې دوی لګیا دي. نو دغه کار تقریبا څو میاشتې کېږي چې شروع شوی دی، نو راتلونکي کال کې فکر کوم دا کار به ختم شي.
بله سم.
او دریم سوال بخښنه غواړم،
د پارکینګ په نوم وای دولتي ځمکه په شره نه کې
باندې د پارکینګ په نامه باندې مونږ هم دغه خبره اورېدلې و. خو کله چې مونږ دغه د قضیه اون ځان ورو رسو دلته د پارکینګ په نامه باندې ځای نشته، هغه یو شخصي هغه اسناد لري، هغه شرعي قواله لري، یعنی ټول په خبر دی چې هغه ځکه شخصي ځکه ده، خو اسې دوی د پارکینګ نوم ورکړی دی. ته کوم ځای چې زه معلومات لرم او معلومات مې کړی دی د دغه ځای اسناد دوی شرعي قواله لري.
ډېره زیاته مننه هوتک صاحب. اوس ستاسو نوبت دی. یوه پوښتنه دا ده چې عبیدالله سروري له لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه رالېږلی دی. وایي زما پوښتنه د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال څخه ده. د کابل کندهار لویه لاره د همدې ولایت څخه تیریږي، خو د سید آباد ولسوالۍ په ساحه کې مسافر له موټرو ښکته کېږي او حتی وژل کېږي. تاسې دا ستونزه له مرکزی حکومت سره او له چارواکو سره ولنه شریکوي او د حل لارې ولنه پیدا کوي. بل اردن کې جعفری لیکلی دی وای د میدان او بامیان په منځ کې وای چې یو شمیر مهاجر دی، آیا له هغو مهاجرو سره مرسته شوې ده او کنه؟
مننه. زه لومړی میدونه رسمي تخلیق سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم. د کابل کندهار لویه لاره رښتیا هم په اړوند لاره باندې اکثره وخت امنیتي ستونزې موجود دي، کله طالبان د سړک سر سره وځي او همدارنګه هر مخصوص خلک چې دغه چې د نولاد پورې اړوند یې طبعاً دا په ټولو د افغانستان په عمومي لار باندې تاسو ته معلومه ده چې دا یوه جدي موضوع ده. د مخکې هم چې داسو سبن کال پورې او د اوړي موسم کې به خبر یاست چې کوم دېس په سړک یا عمومي لار باندې دا موضوع پېښه شوه. ولې د ملکي خلکو د قطع کولو په اړه باندې سره کومې ستونزه نشته. ده طبعاً د طالبو د دولت په مقابل لوري سره موضوع ده، هغه امنیتي ځواکونه چې هغه اردو پورې اړه لري که هغه پولیسو پورې.
نو تاسو فکر نه کوئ چې طالبان به هر چا باندې چې شک وکړي که ملکیه نه وي دوی چې شک وکړي قطع کوي بي؟ بله صاحب، او یو پښتنه بل هم له تاسو څخه ده. د میدان او بامیان ترمنځ وای په ځنګل کې مهاجرو سره کوم کومک شوی دی کنه؟ بله 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 او تک صاحب دوی هم داسې لیکلی دی نو زه نه پوهېږم چې بله دوی وای جعفری صاحب وای د میدان او بامیان ترمنځ په ځنګل کې مهاجرو سره کوم کومک شوی دی او کنه دی؟
مهاجرو سره؟
بله صاحب. آیا تاسو له دې موضوع
میدان وردګ ټولو سیمو کې هغه بې ځایه شوي خلک سره که هغه له بهر یعنی ګاونډي هېواد پاکستان نه راغلي د میدان وردګو ولایت اړوند ولسوالیو نه سره مرکز سره مهاجر شوي بې ځایه شوي هغو سره مرستې شوي دي. نو زه البته مشخص په دې پوښتنه پوه نه شولم چې دا خلک په کومه برخه کې دي. د میدان وردګو ولایت اضطرار کوم که همدارنګه د مهاجرینو ریاست او نور اړوند ادارې چې په برخه کې یعنی مسؤلیت لري د مهاجرو د راتلو لپاره همدارنګه د ژمنیو د استعدادي واقعو لپاره آماده دي نیسي. نو طبعاً دغو خلکو سره که مشخص سیمه یې معلومه وه، البته په تېره ورځ رښتیا هم توضیح درلودله.
ډېره مننه.
خوري صاحب منظور هم دغه خلک مهاجر وو.
ډېره مننه. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک، د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال عزیز عزیز او د بلخ د ولایتي شورا غړي زبی الله کاکړ څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې پښتني مو راوستولې او یا مو د ټلیفون له لارې مطرح کړې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
غافت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملابدار نلری منصور وگرزی مستانا ملابدار نلری وقت برازی رازی کشتی زمونگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلی موچ نار نلری غرم و نختر نلری کلی موچ نار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری